زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په څو شیبو کې به دا زما حق دی خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. ناپیژندل شوي وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابي په نوم د حقاني شبکې یو مهم قومندان وژلی دی. سرچینو ویلي چې بریدګر بېګا شپه د برمل ولسوالۍ په نور آباد کلي کې په ترابي باندې ډزې کړې، هغه یې ځای پر ځای وژلی دی. راپورونو کې راغلي چې د حقاني شبکې د دغه قومندان مړی نن د انګورو اډې له لارې وزیرستان ته وړل شوی. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پېښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستاني رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پېښور د محکمې او قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولي او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي او د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې ته راوختو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د پلازمېنې کټمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تري تم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی، د تیرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هم مهاله د ځمکې ښویېدنو د پیښو شاهد و. او وروستی خبر دا چې د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي جربه د دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي یا مشر وټاکل شي. قاسم دا خبرې نن دوشنبه په یو بیان کې کړي او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننۍ بیان کې وویل چې د دوی مشر حسن نصر الله او څلور نور کسان تیره جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شوې دي. حسن نصر الله څخه باندې درې ولسیز راهیزه د حزب الله مشري په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو ده چې څو وار یې له اسرائیلو سره جګړه کړې ده.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
سلامونه د افغانستان په وخت د شپې و بجی دی او تاسو د ازادي رادیو لاري د زما حق دی اونیز خبرونه لیدونکو او اوریدونکو سي زه اوس احمد زمو په تخنیکی چارو کې را سره زموږ همکار بهروز دلری همکاري کوي. تبان دي شولې ودونو د افغان خزو انجنونو پر وړاندې د طالبانو لوري د جنسيتي تعویز لامل د عدالت تر نړیواله محکمه کې شکایت کړی چې د حقوقي اقدامې د ډیری هیوادونو د هرکلی مخامخ او ترڅنګ د هرکلی سبب ګرځېدلې ده. تقریبا دونو د سپتمبر په شپږمې وګړي لمه کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي د افغانستان کې بشري سرغړونې ودروي او دوی د جنسيتي تعبیز د پاتې رسولو لپاره د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند له نوښته ملاتړ او هرکلی کړی دی. تر دې وړاندې جرمني او استرالیا، کاناډا، هالند په ویګړې لمه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې لري اقدام کړی. دا اقدام دی چې د ډېری ودونو له هر کلی سره مخامخ دي. اوس اساسي پوښتنه ده چې آیا دا به د جنسيتي تعبیز لپاره د عدالت پیلامه وي؟ د ښځو د بشري حقوقو لپاره د دې ودونو ملاتړ به تر کومې کچې وي؟ څنګه ممکن ده چې دغه جنسيتي تبعیض د لمانځه لاړ شي؟ او پر همدغه موضوع باندې په خبرونه کې بحث لرو. خپل ملمنو سره به پرې خبرې وکړو. تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل نظرات، خپل پوښتنې موږ سره شریک کړئ. هغه څه چې په افغانستان کې ممکن ستاسو لورګانې، ستاسو خويندې له تحصیل او خپل بشري حقوقو څخه وروسته پاتې شوي سي، دغه لپاره ستاسو غوښتنه څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې هغه لار د مختلف شي چې په افغانستان کې د نجونو د پرمختګ او د زده کړو د بیرته د پیل عمل دی ګرځي ورسره دلته په کوردن نه او په هر د دغه نجونو د ملاتړ لپاره آی کوم روسي ګامونه چې پورته کیږي ستاسو نظر په کې څه د څنګه کېدل شي چې رښتیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع په برخه کې باید دغه کوم موارد چې رامنځته کیږي د ځان عملی بڼه غوره کړي پر همدغه موضوعات باندې په خبرونه کې سره قدرمن میلمنی وو دی به خپل نظریات او خپل وړاندیزونه ترڅنګ زمنګ پښتنه تاسو به ځواب وي هر یو بنن سره په خبرونه کې ملتي وکړي اغلی عادله بهرام د خزو د حقوقو فعال ترڅنګ اوګي میل لیکوال د خزو حقوقو فعال او زمنګ بل میلمنه به وی چې مدني فعال ده او د مدني حقوقو په برخه کې دوی خپل دفاع کړو دی به هم سره خپل ملتي ولر چې اغلی فریده عفیزه تاسو موږ درنې میلمنی د چنن م په خبرونه کې موږ سره ملتي وکړو تاسو کولای شئ درنو اوریدونکو لیدونکو چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي او خپل نظر او خپل پوښتنه موږ سره شریک کړي زموږ د ټلیفون او د واتس اپ شمیره به هم تاسو سره شریک کړم ترڅو تاسو وکولای چې دغه شمیرو لاري موږ سره په اړیکه کې سي او خپل پوښتنه او نظرات موږ سره شریک کړي زموږ ټلیفون نمبر دی 00022211201 او ترڅنګ په واتس اپ نمبر م کولای شئ چې موږ سره پاړی کې کیسه او خپل دغه نظریات موږ سره شریک کړي 00020023001 دغه شمیرې چې تاسو کولای شئ موږ سره په تماس کې پاتې شئ او خپل نظریات خپل غوښتنې او ترڅنګ زمونږ هغه کوم موضوع چې ټاکلې ده په نننې خبرونه کې موږ سره تاسو خپل هم کاریو کوي او هغه پښتنې چې لري موږ سره خپل پښتنې شریک کړي نو اوس به ورځو خپل درنه میلمنو ته موږ سره تردیدم پوری اغلی او ګامل واصله پاتې شو د زمګا نور میلمنی به موږ سره د خبرونو په لړ کې واصلی شو موږ خپل پښتنې او خپل دغه کوم نننې موضوع مو چټکلې د پردی بر سره بحث د مور کړو اغلی امیل تاسو ته خراغلاسې مخبرونه ته په خیر اغلی بحث به د دې پیل کړو چې افغانستان کې خزو سره څومره تعویزی چلان کیږي
مننه کوم لوړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته چې ورسته وراشي او اوریدونکو ته هیله منم چې په نن پروګرام کې مونږ کولای شو د لپاره معلومات ورکړو دا چې دغه تبيزي چلان څومره په افغانستان کې اوس جاری دی
نو دا باید
بلې هلو
ایره باندې
دا به ترم چې طالبان په افغانستان کې د 2018 میسوي کال د اگست میاشت کې چې کله دی واکته ورسېدل یعنی دا دوهم ځل واکته رسیدو وروسته په پله پسې ډول په خزو او نجونو باندې محدودیتونه البته لګولې دي او طالبانو په دې دوره کې وهر دواره په نجونو د زده کړې او په مؤسساتو کې په دولتي او نا دولتي مؤسساتو کې د دې کار باندې البته بندیز ولګوه همداسې په لوړو زده کړو کې هم دوی پرې نه ښودل چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي منع کړي دي دوی او همداشان ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او همداسې نا دولتي ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکوي نو طالبان له خوا په پله پسې ډول د امر بالمعروف قانونونه چې د اقتدار دې راغلي تر ننه پورې سلګونه او بخې پلسګونه د دې قوانین دي چې دوی پلي کوي محدودیتونه لګوي د دې لپاره لګول کیږي په دوامدار ډول د امر بالمعروف نوې قانون چې دی چې ټول ورته خبرګون په داخله او خارج کې وښوده نو د طالبانو د محتسبین لپاره البته دا پلی کیږي او په دې قانون کې د سرغړونکو لپاره له شفایي خبرداري نیولې ان تر زندانه زندانی کېدو پورې سزاګانې البته دوی ورته ټاکلې دي نو په داسې یو حالت کې چې افغانانو اوسېږي یعنی نور بشری حقونه هم زیانمن شوي دي او باندې فشارونه دي، خو په نجونو او ښځو باندې دا ډول محدودیتونه په پله پسې ډول ورځ تر بلې دا په خپله جنسیتي تبعیض دی چې اوس نړیوالې غواړي نړیوال محکمې ته، البته د هاګ محکمې عدالت قضایي محکمې ته دغه شکایت درج کړي. البته دغه هیوادونه چې په لومړي سر کې دوی دا غږ پورته کړی دی، لکه استرالیا چې تاسو ویلي، کاناډا، هیواد جرمني او هالند، دغه هیوادونه کوشش کوي چې په لومړي سر کې دوی دوه کار وکړي. لومړی دا چې دغه هیوادونه باید نور هیوادونه، هغه هیوادونه چې په آسیا کې دي او ډېری نفوذ مسلمانان دي، دغه هیوادونه سره دې ته وهڅوي چې په دې بهیر کې سره یو ځای شي، او دوی هم کله چې دوی په یو لوی پیمانه په لوی تعداد باندې دوی دغه خپل قضیه او دغه بهیر او دغه جنسیتي تبعیض په محکمه کې دوی درجهیي، زه فکر کوم چې دا په خپله یو تاثیر لري، یو اغیزه لري. په دوهم برخه کې باید هغه ښځې چې په افغانستان کې دي یا بهر دي او په قضایي چارو کې پوهاوی لري، تخصص لري، تجربه لري او هلته اوسېدلې دي، د دې پر اساس سره دا هغوی باید یوه لویه برخه د دې قضیې اوسي، هلته حضور ولري، او د دوی د پوهې نه، د دوی د وړتیا نه باید هلته د دوی د موضوعګیري نه باید هغوی استفاده وکړي، ځکه چې دوی باندې هغه حالات چې دوی اوسې ګوري ساسیي چې دلته څه تېرېږي او په خپله افغانانې دي او دوی قضایي پوهه لري په قضا او څارنوالۍ کې، نو دوی ښه کولی شي چې هلته خپل هغه ونډه ترسره کړي او خپل دغه دریځ وښیي، او د دوی په واسطه باید دغه قضیه او دغه شکایت درج شي.
مننه، ډېره زیاته مننه. اغلې بهرام، تاسو ته مخ پرونه کې ښه راغلاست ویم. تاسو نه به دا پوښتنه ولرم چې آیا دا به د جنسیتي تعویض لپاره د عدالت پایله موي، دغه کوم ارکلی یا دغه کوم اقدام چې د دوی هیوادونو له لورې شوی دی رښتیا به هم په افغانستان کې د جنسیتي تعویض لپاره د عدالت پایله شي؟ مهرباني. بله اغلی بهرام، که تاسو زما غواز اوري مهرباني وکي.
هم تاسو د ماغه واروي؟
مهرباني. بلو مهرباني.
بیا هم سلامونه او درناوی تاسو ته، قدرمنو میلمنو تم عامل صاحب ته، فرده جان ته، هم درنګ د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا چې په وروستیو کې یا د حواله تاخره چې د درې کاله اضافه یا درې کالونه وتل، شاهد د ډیرو غونډیو د ډیرو هلې ځلو هم د په بهر کې هم په کور دننه هلې ځلې شوي دو ته چې باید دا تعویض د بینه یوړل شي او د ښځو حق باید ورکړل شي، یعنی باید هغه پریښودل شي چې کار وکړه، مکتبو ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او په ځمن کې د یوه حساسي قانون ټغر باید هوا سي چې په هغو کې ټول خپل اتباع، یعنی د افغانستان اتباع خپل ځان وویني. او په وروستیو کې کومه شکایت چې په د جنسیتي تعویض په اکله شوی دی، یقینا خو دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې مودو ته شاید چې د خپله د ښځو فعالیتونه وو، د ښځو غږونه وو، اکه په بهر کې وو یا په کور دننه وو، دا د دې غږ وه چې نن نړیوال دوته وهڅول چې نړیوال باید په دو مسله کې شکایت درج کړه او د دو مسلې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې دا جنسیتي تعویض په داسې شدت باندې وندي او هیڅ تغییر نه کړی. نو د هر اقدام چې په دوه حق له مثبت ګامونه دي اخیستل کی او سل په سل کې به د خپل تاثیرات په سینې نظام باندې په افغانستان کې ولري.
مننه اغلی عفیز تاسو ته په خبرونه کې په خرغلاس تاسو سره وسوسل شوی دلته که باس تاسو سره مختوی سم او ادامه ورکم لو حقوقي اړه غواړم چې پر دغه موضوع باندې موږ هم باید بس ولرو کوم اقدام چې دغه دوی شی و دونه لوري ماتره شوی دی چې پر اس کې استرالیا جرمني کاناډا دغه ودونه پاتې شوې دي لو حقوقي اړه کوم تاسو پر وغږیګو څنګه ارزول کیږي رښتیم دغه اقدام په اوسنۍ شرایطو کې په دغه اقدام لپاره ارته لیدل کېده چې باید دغه اقدام د دوی ودونه لوري پورته شي کنه
سلامونه حسین جان تاسو ته ساسو رادیو ټول اوریدونکو ته شخصا زه خپل د دې سی او اقدام هر کله کوم او پس دریو کلونو د افغان مرمنو د پاره خاص کر د افغانو زکونکو د پاره یو شین سراغ ولګیده په حقوقي بڼه باندې کومو وینو موږ پتیرو حکومت کې هم جنسيتي تبعیض د جنونو د هلکان ترمایز یا د دغه دوه جندلونو ترمایز موږ لیدل ولی الته بیا یو سو چې الته حکومت سنا سره سیدګی کوي پر په دومره نړیواله کچه دومره وقټ حقوقي بشر چې مېرمنې د دوی د خپل حقوقو څخه به برخې نه وي خو راغ وخت چې طالبانو رژیم په لاس کې نیولای دی واغوي حکومت د افغانستان واکمنان دي اوس مهال هغه د لکسډیرس محدودیتونه ورکړل لکسډیرس بدیزونه ورکړل لکسډیرس د جنسيتي تبعیض په افغانستان کې نور هم پراخ کړ اوس کوم چې وګ ګروپ چېرې طالبان لومړی سر څخه تر اوسه پورې افغان مېرمن ته د زده کړې د کار دغه اجازه ورکړي نو ممکن نن دوی یو مثبت ایمیج درلوده د نړیوالو لپاره ولی اوس که موږ ووینو اوس که چېرې هر چېرته د طالبانو د افغانستان بحث کیږي نو هغه خبره راځي چې ګروپ طالبانو دا کړې دي په دغه دریو کلونو کې نړیواله ټولنه دغه هیوادونه چې اوس غږ پورته کړی شکایت درج کړی دی او ټول هغه نړیوال ټولنې سره اړوند اورګنایزیشنونه چې دی هغه په دې اړه چوکو موږ بار بار په سیمینارونو کې په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو ځایونو کې دا غوښتنه د پاره غږ پورته کړل دوی نه مخاصونه وکړ دوی نه دغه خواسته کو چې تاسو پر طالبانو په یو ډول فشار راوړی ترڅو دغه تبعیض سمایځ لاړ شي ترڅو دوی انجونو د پاره هغه حقوق ورکړي چې هغه وسخه محروم دي خود باندې خو نړیوال ټولنې هیڅ ډول اکثر عمل ونه خوده دوی په ظاهرا یو اعلامیه به درج کړي یو اعلامیه به خو چې موږ تاسف کوو موږ دا کوو ول عمل کې هیڅ هم نه و خو دغه هیوادونو چې پس د ډیر وخت د ډیر چوپتیا وروسته دوی دغه څه ظاهر کړي دي زما پان باندې دا به د افغان مېرمنو لپاره لا یو خبر وي د هغوی حقوقو ته ترلاسه کېدو لپاره د هغوی دغه بندیزونو د ختمېدو لپاره دا به یو ډیر مثبت ګام وي او کدي چیرې دوی سره نور وادونه هم لا تړ کوي نو لري د نوی چې په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت بدلون مومي
اغلی امیل لکه څنګه چې اغلی افیز وویل چې خوشبینی ډیره زیاته ده دغه ډول پریکو ته دغه ډول اقدامات ته چې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو سازمانونو لوري نیول کیږي او دوی پر دغه مسایل باندې غوړي چې عملا یو څه اقدام باید وکړي خوشبینی ورته اختیار څومره ده ځکه دغه ډول تصمیم دغه ډول پریکړه ډیره وخت لکه وخت نیسي تر څو هغه عملی باندې خپل ځان ته غوړه کړي تاسو څومره خوشبینی یاست
اوره زه خټيري هر کله کوم پرې چې د خويندو په خبره واکان بهرام سیویل چې کله اوازونه پورته کړي نشي او حفیظی سیویل چې پرېښیا هم کله حلیزل نه وای او وس دې سرحد ته ورسېږي چې نړیوال عدالت محکمې ته به خپل شکایت سره درج کړي او د دې په وړاندې خبره تلته چې دغه محکمې باندې دغه محکمه ماته د شي اغه نه ښکاري چې سیده چې د دې پریکړې به لازمی اما د تطبیق مسایل د شي کوم خاص میکانیزم وجود نه لري چې دا باید تطبیق شي مشکل پدې کې لري اما دا یو لوی خبره ده چې دا په خپل دغه کسان چې دغه سکرن ته ادامه ورکړي د پینځوا کې راشي دی ورو ورو جهان دی باندې داسې نور تاثیرات پیدا وړل شي چې دی باندې یو لوی فشار وي او ورو ورو وکولای شي چې په یو تاریخ نه په یو تاریخ ام زکریته ام کار ته د خزو لګ لګ په دې ټولنه کې د اقل هغه فردی هغه ضروري آزادګان چې د میرمنو دي د جنکو دي هغه باید ورته ورکړ شي، دې ته غاړه باید کېښودل شي. سره له دې چې اوس ناری سوري په دې روانه اونۍ کې څومره په هر ځای کې بحث کېږي، اما د دوی مقامات چې دي د دوی نه چې کله پوښتنه کوي دوی په ډېر سړه سینه وایي چې دلته هر څه خوندي دي، د ښځو حقونه د جنکیو حقونه اصلا مشکل وجود نه لري، صرف هغه څو ښځې دي چې بهر ته تللې دي او هغوی پروپاګنډې شروع کړې دي. نو زه فکر کوم که دوی سره دغه حسابدهي وشي او حساب کتاب وشي چې کوم مکتب اوس کومه لیسه اوس ماشومان جینکۍ دي پوهنتونونه تړل شوي دي، داسې په معناداره توګه میرمنې په ټولنه کې اصلا ټولنیز چارو کې اجازه نه لري چې دوی حضور ولري، نو هرې خوانه په دوی باندې بندیز دی، شهیدان نوغاس تر پورې د دوی قوانین ډېر کېږي. دا په دې ټول دنیا اوس خبر دی او زه واقعا هرکلی کوم چې دغسې قوي هیوادونه په ملل متحد کې دوی دا ابتکار په غاړه واخیسته او نور دا هیوادونه چې د دې مسلې سره د ملاتړ کوي، همداسې د ملل متحد چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان او یونما کسانو چې دلته حضور لري، دا ریچارډ بینټ چې دومره هلې ځلې کړې دي، دا ټول د ستاینې وړ دي. دا بالاخره جهان دې ته اړ باسي چې ټول لاسونه یو کې او بالاخره په دوی باندې فشار راوړي او دوی ته قناعت ورکړي، نو دا لوی ګام دی. خوشبختانه چې په دې ورځو کې بالاخره کدسې وشي چې دوی هم هلته باید حضور ولري، دوی ته باید بلنه ورکړ شي چې مخامخ که دوی هلته ملامت شي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې دا کار کوي، دا به ډېر ښه وي. او دوی هڅه کوي چې کله دوی مذاکرات ته باید دوی نه باید جدي خواهش وشي چې دوی ګډون وکړي، دا به ډېر ښه وي چې هلته دوی د توجیه لپاره بالاخره څه لري. نو هیله من یم چې همداسې ډېرو کسانو، ډېر مهم کسانو چې خپل دریز ښودلی دی، خپل نظریات ورکړي چې طالبانو جنسیتي تبعیض باید بشریت ضد جرم وبلل شي. که څه هم ملل متحد خپل غږ پورته کړی دی او همیشه وایي چې د بشري اساسي اړتیا څخه ملاتړ په افغانستان کې، دوی وایي چې یو تلپاتې سوله راځي او حقونه به هر چا ته ورسیږي، نو خبره په دې کې ده چې دغه خو شرایط غواړي خلکنلوندې چې په دې اونۍ کې دوی خپل هلې ځلې په جدي توګه شروع کړی دی. فکر کوم چې د دې په واسطه امکان لري.
مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو، په خبرونه کې لکه څنګه چې مې وړاندې ویلول، تاسو کولای شئ موږ سره برخه واخلي. اوس هم اړیکه لرو، ورته اړیکه ځواب وو چې موږ کوم اوریدونکو له کوم سره او څه پوښتنه یا څه نظر لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، زه هم تاسو سلام او د تاسو د همکارانو د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد ملل احمان،
مهرباني. همدرد سه
دا سه تاسو یو حالات د افغانستان کې، یعنی د غوړي حالت مکتبونه صرف بند دي، غنو ټول کارونه پرې را کنه، رسمیت نه لرو دلم پرې را، نو درې کال صرف مکتبونه او پونتونونه بند دي، نو دا دی یو نه برداشت خبر به ورته وایي کنه، او دی یو غټ ناورین به ورته وایي. او بیا دا برداشت تر تروسه پورې دا ما خپل یو شخصي نظر ده، چې دا تروسه پورې له افغانانو نه برداشت ده. ما ته خو خپل وجه دا ښکاري او زه خپل همدا احساس کوم او باندې سره خپل ځان مشغول ما وخت تیروم، چې مثلا ګوره په بازار کې انتحار او انفجار افغانان څومره ستړي کړي ول، کنه کور په کور زخمیان بمبارونه، چاپی داخلي کډوالي، کوکنار پودریان، کنه زورواکي، غصب، فساد، یعنی دا افغانان لکه څنګه چې دا مکتبونه ویني چې بندي او پانتونونه، او دا یو غم ګڼي، دغه کارونه هم ټول خلک ویني او دا ځان لپاره یو خوشحالي ګڼي کنه. نو دغه یو مکتبونه چې موږ ته خلاصي افغانانو ته د ګنونو خلاصي او دغه رسمیت موږ پیدا کو کنه، نورې دغه کمې خبرې چې دي دا به پکې بیا خپل افغانان به دې ته مجبوره شي چې یو وحدت پره وکړي. او دغه غوښتنه زه له اسلامي امارت نه کوم چې ټوله نړۍ پرېږدئ، رسمیت هم پکې پرېږدئ، که لارې که نه لارې، که څوک یې درکوي که نه درکوي، دغه پوهنتونونه او مکتبونه خلاص کړي. د دغه هم افغانانو ته یو غټ سوال ده او ډېر غټ مشکل ده او ډېر غټ خنډ دی تاسو د حکومت د بقا په مخ کې. نور هم وخت نه نیسم.
مننه، ډېره زیاته مننه. زمونږ بل اوریدونکی هم په اړیکه کې موږ سره دی، ورسو پوښتنه که نظر لري له هغوی څخه یې اخلو. فعلا لپاره اړیکه پرې شوې ده، بیا هم تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې موږ سره په تماس کې پاتې شئ، اړیکه ونیسئ او کوم نظریات او کومې غوښتنې چې تاسو لرئ موږ سره خپل نظر د تلیفون او تر څنګ د واتساپ شمیرو له لارې شریک کړئ. اغلی بهرام، تاسو ته درګرځم وړاندې اغلی عامل ځینې وسایل ته اشاره درلودله، لکه څنګه چې د دغه محکمې د صلاحیتونه او د دوی د رښتیم د عملي اقداماتو په برخه کې دودله وایا په دغه مسایلو باندې دوی ډېر زیاته خوشبینه نه ده پاتې سي. رښتیم د دغه عدالت نړیوال محکمې صلاحیتونه د کور وګرځېږو تر کومه کچه پورې دوی صلاحیت لري، دغه کوم اقدام چې د دوی هیوادونو له لورې راپورته شوی دی او هرکلی ترې شوی دی چې په راس کې څلور هیوادونه دي، څومره به صلاحیت ولري؟
ډېره زیاته مننه. یو خو د صلاحیت خبره ده او بل د مسؤلیت خبره ده. ملګري ملتونه هغه سازمان دی چې په نړۍ کې مسؤلیت لري چې هغه ناخواله چې په هر هیواد کې وي هغه ناخوال ته جدي توجه وکړه او جدي لاسرسی ورسی، یعنی لاس په کار شي. هرچند چې موږ و تاسو ډېره ښه خاطره نه تلیرو، نه تنها په افغانستان کې، نن په نړۍ کې تاسو وینئ یا په مختلفو هیوادونو کې جګړې وینئ، همیش متاسفانه طرف هم واقع شوي دي. زه امیل صاحب په دو قسمت کې زه د دې طرفدار یم، د دې د هغه تشویش چې ګواکې دی د صلاحیت ولیري یا ونه لیري، د صلاحیت مسله خو مو یوې خواته، یعنی چې دی اصلا چې دی به دا اقدام خپل جدي وکړه که نه، که صرف د یو غږ پورته کولو په خاطر وي چې د نړیوال توجه ځان ته اړولی وي او داس نړیوال سازمانونه او یا درویشت هیوادونه چې په حساب شکایت لیک ورلېږلی دی، نو د دو په خاطر هم دی دلته هغه خپل مسؤلیتونو ته یو څه مخ اړوي. که نه ته تر اوسه پورې چې موږ وینو په هغه شکل چې باید ملګرو ملتونه د اوسه نه د 500 کالو رئیس په افغانستان کې د جګړې حالت شل کاله جمهوریت مووی خاطه کید اغل تم ناخوال لرل کترنگ چه دو قدر من رو رو بی او په نور هیوادونو کی وزیعت ده نره وزیعت ده چون چه ده مسئولیت ده دلتا باید ده مسئولیت خپل دیر باید بی طرف ها مخیطا یوسی. اما متاسفانه مووینو چه ملگری ملتون هم ده زن و هیوادونو تشدید تاثیر لانده دی، چون په افغانستان کې نه تنها د افغانستان د خلکو منافع یا د افغانستان د خلکو وضعیت چې متاسفانه در ډېر واضح شول چې د خلکو وضعیت دومره ځینو هیوادونو ته مهم نه دی که د دوی خپلې منافع چې مهمې دي. افغانستان یو ستراتیژیک هیواد دی د په سیمه کې په نړۍ کې، دلته هغه هیوادونه چې خپل منافع کې ویني سل په سله کې د دو نامو لاندې لاس غږ پورته کوي، اما په څنګ یې د موږ افغانانو مسؤلیت څه دی؟ اکه نر یو که ښځې که خپل وطن ته متحد پاتې یو چې تر اوسه پورې الحمدلله افغانان خپل هیواد ته متحد پاتې دي، په ګوتو په شمیر به موږ ناخوالې که هرچند د ګوتو شمیر نه پورته دي، خو موږ به د ګوتو په شمیر وګڼو چې دا کومې کشمکشونه دي کې، اما په کل کې افغانان یو لاس خلک دي. دغه یو غټ بر چانس افغانانو ته دی چې همدغه خل همده هیوادونه د هیوادونو د شکایتنامه باید د دې یو ځای بدرقه کا او ورته وي چې یقینا دا نن د موږ غږ د تاسو ته غږ پورې درورسېده او د تاسو غږ چې د موږ غږ خو ملل متحد ناروې ده، افغانستان کې وظیفه هم لرله، د هوسې
خپل تحقیقات هم لرل، راپورونه یې لیکل، اخو د موږ غږ خو نه اورېدل کېده. اوس چې د دو هېوادونو غږ د موږ د غږ څخه بدرقه کې، موږ مسؤول یو چې دا هېوادونه نور هم خپلې غونډې ورسه ونیسو، خپل پیامونه ور ولېږه، او چې څوک ملل متحد دا فشار ورشي او ملل متحد دلته هغه خپل مسؤلیت ادا کړه. دا قدرمن ورور همدرد صاحب درد چې وه، یقینا که پرون انتحاري وه یا انفجار وه یا نور بد بختیوی، نن د مکتب دروازه پرون ورژل کېدلو، د باینه تللو، ګډېدلو، ړندېدلو، کندېدلو، یتیم کېدلو. اما نن تاسو وینئ چې د مکتبو دروازو تړل، د پنتون دروازو بسته کول، هیواد کومې کندې ته غورځېږي، افغانستان کوم ځای ته کش کېږي، دا هغه دغدغه ده چې تر مرګ نه ده خطرناکه ده. مو با تو کالاباد یو دسی و افغانستان ولی رو چه نره با اسمانونو تاس کوی، او افغانستان با بیا هم پخپلو که دی جنگی وی دی چیشی نبا پخپلو که جنگی چلتا با تعلیم و تربیه نویست سره شوی، درس با چنوی وی لی طولو با دی فقر و دی بدبخته اینا پا بدبخته و لاس پوری کرده وی. تاسو همیش که داغت دا یو تشه ارزیابی که دا افغانستان که جگری چه ده نظامون رو پا خلاف بوی چه کلا با تاسو بررسی که کرده یا تحقیق بام که که حال تا با هاگو جگری تا با هاگو کسان ورداخلی دل چه اغا با بیوزله و غریب و بیسواده بو ده ما قدرمن هیوادوال ده پدونه خفه که چیزه ده بیسواد کلمه دل پا استماله هم ده خبر دیره ده چه ده فقر دلاسه ده ناپوهی دلاسه و ده جبوت دلاسه رو پاید خاطر من دی ویل اغا ځان به قربانی کاوه خود خپل نفقه به خپل کورنۍ د پاره پیدا کړ. نو سبا افغانستان که د نن چې وهم دی، د نن چې وی چې افغانستان که د تاسو د عربستان د وزیر خارجه چې خدای دې وکړي چې غلط نکمه و اینا باریدل چې اغا اوس هم په افغانستان که د تروریزم خبره کا، کله چې د افغانستان کې د تروریزم خبره یادی خو یو دلیل غاټی ده چې حالت ځوانان بس سواده کې کاغه کوي و مور چه به سواده بی پدو اوسینی حسر که آغا در طول تکنولوژی و هر سنده پشا پاتی بی نوازی خبره در چه آغا ها پوشکل چه باید اولاد تربیه که نیشی تربیه کوله. نه 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 حسر تا پرونی حسر پوره دیر فرق که درست در چه پرون دی موگ مایندیم به سواده بی موگی تربیه کرلو موگی تا دو سر را آغا مرحل رور سوادو اوس در شرایط فرق که اوس طول دنیا پا تعلیم و تربیه بانده ولاره ده. تاسو نن که پا نره که بل قدرتون نوینه دیم دو تعلیم تربیه دی آغا ندی دی برکت دی. نو را اغلم بیخت چه ده ما بس بلی خواه تولار نشی شی ده دو شکایت نامی یا ده کم هیوادونو چه کم لیک لیگلای دیه نړیوالو ته د ملګرو ملتونو ته د پخپله ملګري ملتونه دو ته مجبوري وي چې دی هغه خپل استقلالیت باید حفظ کړه او په حقیقت سره په افغانستان کې هغه کوم حقیقت چې دی هغو ته مخه کړه. مننه
ډېره زیاته مننه آغلی بهرام. اړیکه لرو همکارانو؟ بله وسم ورزو زمونږ یو اوریدونکو موږ سره په تماس کې دی، لغو څخه به مو پوښتو چې څه نظر اس پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو خیر، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
تاسو سلامونه وایم ټول ګډونوالو او مېلمنو ته سلامونه وایم.
علیکم السلام، مهرباني. پوښتنه لري، نظر لري، ستاسو آواز موږ سره شته، مهرباني.
دنګ درته وایم، هغه متل دی وایي دښمن چې په شاته مړ کېږي یا په اصلو نو زهرو ته څه عجب نه یې. نو اوس هم په تېر حکومت کې په زهرو خلک وژل کېدل، په دې حکومت کې په اصلو مړه کېږي. تېر حکومت خو هغه وژن و هغه بمباري و هغه چې تېر شوله، اوس یې خلک د لوږې دغه هلته رسولي دي چې بېخي یعنی هېڅ قدرت نه لري، او خو هغه د دې سره ولاړ په دندو کې و په سب سوي خلک دي چې او یو دا خواران بزګران او دا نور خلک دي چې یا په کور کې داسې د ګټو وچې څوک نه لري، یا سپینږری یا سپینسارې ښځې یا یوه ښځې لاتلس بچیان یې وردغاړې هغه نو باره څه وکړي. خو نه داسې یو مکتب و، نه یو معلمي و، نه یو بله
دنده ته چې وایي کې او بلې خوا ته ښه خلک دونی یعنی زه به یو مثال درکړم چې یعنی د دغه دوا طاقت چې څوک نه لري چې مریض دي یعنی دغه خدای پاک دې دغه نړیوال ته خدای خیر ورکړي او خدای پاک دې دوی زموږ په دین مشره په کې چې دغه مرستې زموږ سره کوي چې دغه موسسې کلینیکان دي که لوی خلک ولاړه د دغه دواو د لاسه دواو ته لا قدرت رسېږي دغه یو منطقي کلینیکان دي دغو باندې دواوې یعنی دغو نه راشي چې یعنې ورسې خلک وار نه په کېږي خو دا د چیش د لاسه ده چې خلک احتیاج دي که نه یې خو نو هغه شخصي کلینیکان هم شته هلته هم دوا شته مګر خو خلک د نه احتیاجي د لاسه چې روپۍ نهشته هغو د لاسه څه وکړلی دغه موسسې کلینیکانو څخه دون یعنې موږ خوشحاله یو خو هغه خلک چې دي پر ډېر دي او کار کوونکي یې لږ دي مختر ښځینه خو بېخي نهشته او دغه دغه شته د نران یې لاسته نو دغسې حال دی په افغانستان کښې خو بېخي داسې یو په ټو ستونزې دي.
مننه ډېره زیاته مننه مننه. زمونږ بل اوریدونکی هم په اړیکه کې دی، ورځو د هغوی نظر به هم راواخلو، بیا به هم خپلو میلمنو سره خپل بحث ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني. بله مهرباني، څوک او له کوم ځای پوښتنه لري که نه خپل نظر به غواړئ چې اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړئ.
حاجي خوښیم د زابل ولایت شاګیل ولسوالۍ ستاسو سره په تلیفون په لیکو وصل.
مهرباني.
تاسې او ټول اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. موږ به راسو چې دغو ملکو طالبان د حکومت روسیې ته معرفي کوي. موږ اریان یو دې ته چې دوی په خپله مجرمین دي. دغه جرمنیانو په کندوز کې پر یو ټانکر باندې بمباري وکوله، زما په خیال یو نیم سل یا یو سل اتیا نفر یې په شهادت ورسول. دوی باید په خپله یا محاکمه شي، دوی د نورو محاکمه کوي. دغسې نور دغه هېوادونه چې دا غږ یې کړی ده، دغو په افغانستان کښې ستر جنایتونه کړي دي. اوس ما د تپو تلاش شروع ده په روزګان، په کندهار، په هلمند، په دغو ځایو کې خلک په شهادت رسولي دي. کله چې دوی زموږ پر وطن باندې تجاوز او یرغل کړی وو، نو دوی ستر جنایتونه ترسره کړي دي. باید دوی په خپله محاکمه شي او دوی چې طالبان محاکمه کوي، په افغانستان کښې نور جنایتکاران هم ډېر دي چې د لیلې د دشتې قاتلان دا اوس هم په ژوندي سرګرځیا ده. کله کله د دوی اعلان هم کوي چې موږ باید جلاوطن حکومت جوړ کړو. دوی باید محاکمې ته راکش کړي. په دا شل کاله کښې دوی په چوکۍ کښېنولي وو، دوی ته ډالرې ورکولې، دوی ته قدرت په لاس ورکړی وو. دوی نه یوازې داسې محاکمې ته نه کړو راکش، بلکې دوی تمویلول او سپتونه یې کول. اوس یاده په خارج کښې پناوې ورکړي دي. نو دا بالکل عدالت نه ده، دا یو بد عمل ده چې دوی یې کوي. نو موږ دا په کلکه غندو او محکوم کوي. په افغانستان کښې کراره کراري ده. دغه یو څو داسې د تښتېدلي خلک چې د تیارې په لکۍ کښې تللي دي، دا غلطه غلط تبلیغات کوي. موږ د دې ملت خلک یو، نه په طالبانو کښې یو، نه په تېره اداره کښې وو. دلته امن ده، ښځې خپل بازارو ته را ځي، سوداوې کوي، دې محارمه باندې سفرونه کولی شي، په دفترو کښې کارونه کوي، په شپخانو کښې کارونه کوي. دا غربي تبلیغات دي چې یو څو ښځې دي، یو څو نور غربیان دي، دا یې کوي. داسې بده ورځ نه ده لکه دوی چې یې کوي. دوی دا خپله ماتې په دې باندې جبرانوي. دوی دې خپل ځانونه محاکمه کړي، نور جنایتکاران دې ګیر کړي، بیا دې وکوي. مننه.
ډېر مننه، مننه. بلې درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو زموږ د اورېدونکو نظریات هم واورېدل چې دوی پر یو سلسله مسایلو باندې چې موږ په خپل بحث کښې راخیستې پر هغو باندې خپل نظر شریک کړ. اوس هم راګرځو خپل د بحث درنو مېلمنو ته چې اغلی فریده حفیظ موږ سره پر کرخه پاتې شو، ورسره زموږ نورې درنې مېلمنې هم موږ سره وصل دي. اغلی حفیظ، تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړم. وړاندې اغلی بهرام ځینې مسایلو ته اشاره کړې ده چې هغه د همدغو هېوادونو لورې د عملي اقدام ترسره کولو په برخه کښې ده چې رښتیا هم د دغه نورو هېوادونو رول او د دوی دغه ګډون او د دوی ملاتړ د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کښې څومره مهم دی. دوی څومره همدا اوس هم کار پاتې شوي دي؟ د دوی ملاتړ تر کومې کچې پورې پاتې شوی دی؟
ګورئ، لنډ به موږ د افغانستان ته سر ورښکاره کړو. طالبان ډیپلوماتیکې اړیکې غواړي اوی سفرونه واړی اوی لنړیوال ساړی کې واړی طالبان اوس مهال واړی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پاتې شي نو نړیواله ټولنه چوکدي کوم فکر وکړو چې ملګرو ملتونه خو دغه هیوادونه چې شکایت تر سره کړی دغه ټول د ملګرو ملتونو اساسي ملکونه دي دوی هلته کارونه تر سره کوي دوی هلته د هغه لري نو کچیر دغه سي هیوادونه را پورته کیږي بیرته پر طالبانو باندې چې دوی سره د ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتنه کوي او د دې اړیکو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان سره د مرستې تر سره کړي د افغانستان سره د همکاري تر سره کړي په افغانستان کې د پاتې شي سفارتونه د پر خلاص کړي دوی په رسمیت وپیژني د دې سره سره اوس کچیرې دغه هیوادونه را پورته کیږي او د جنسي تبعیض په اړه باندې دوی ته نړیوالې محکمې ته خپل شکایت وړاندې کوي او له نړیوالې محکمې څخه غواړي چې طالبان سره د دغه برخه کې عملي چلند وکړي نو دغه شکایت په خپله دغه ښیي چې دغه هیوادونه اوس یو عملي چلند غواړي. عملي چلند ته موږ په دې معنی ورکولی شو ګورئ په یوازې په یو هیواد باندې هیڅ نه کیږي کچیر اوس یوازې دغه هیوادونو کې چې شکایت تر سره شوی دی دوی څخه یو هم دا کار کړی وای او بیا نړیوالې محکمې ته نو کړی په ځمن چې اعلان کړی وای خو په ځانی ډول باندې خو دریو کلونو دغه هیوادونه دغه چغې وهي چې افغانستان کې دا حالت دی ښځو سره دا روان دي ښځو سره هغه روان دي دا صحیح نه دي دا صحیح نه دي خو هیڅ یو رنګ هم را نه وړه اوس که په ګروپي ډول باندې دوی دغه شکایت د نړیوالې محکمې ته رسوي او بیا نو تر دې ځایه پورې ورسېده راتلونکي ته هم خوشبې پکار ده اوس وخت کې نه یوازې داسې مطلب دغه هیوادونه به دا شکایت وکړو قصه ختمه دوی به دا ساری دوی سبا بار بار دوی غوښتنه کوي دوی به طالبان را غوښتنه کوي چې راشي دلته کښېنئ د دوی کې به تر ټولو غټه او مهمه ونډه به هغه وخت کې پیل شي کله چې دغه اسلامي هیوادونه او په ضمن کې بیا زموږ ګاونډیان دا هم د دغه هیوادونو سره یو شي ګورئ زموږ ګاونډیان ټول اسلامي هیوادونه دي او طالبان چې څه تر سره کوي نو د اسلام نوم ورکوي هغوی د شریعت نوم ورکوي هغوی دا خبره کوي چې موږ د شریعت د لحاظه دغه کار کوو خو ګورئ زموږ ګاونډي هیوادونو کې دغه اوس د ښځو وضعیت په کوم حال کې دی هغوی تعلیمونه کوي هغوی له هر قسمه حقوقو څخه برخمن دي نو که چېرې دوی سره محکمه سره کیږي یا دوی راغوښتل کیږي او دغه هیوادونه خو په دوی هیوادونو خو دوی دا نیوه که نیسي چې یاره زموږ دغه دین چې دا موږ ته اجازه نه راکوي خو که چېرته دوی سره اسلامي هیوادونو ملاتړ وي دوی سره د اسلامي هیوادونو ناسته وي او دوی په نړیوالې محکمه کې د داسې هیوادونو سره مخامخ شي چې هغوی اسلام هم مخکې وړي شریعت هم مخکې وړي هیواد کې ښځې هم آزادې دي هغوی د هر ډول اسلامي حقوقو څخه برخمن دي او په ځمن کې ژوند هم کوي اسوده هم دي نو دا به زما په اند باندې ډېر زیات تاثیر ګذار وي پر طالبانو ځکه چې طالبان په هر وینا کې په هر ځای کې په هر اعلامیه کې لومړی اسلام نوم درج کړی دی ځکه چې دا به زما په اند باندې په اسلام باندې یا په اسلام کې افراد هم وي چې کوم څه دوی وي او کوم څه بیا قرآن او حدیث وي هغه ډېر زیات پټ کرکی دی نو چې دا دوی اسلام کې هم یو ګام مخکې ورزی او دا خبره کوي چې موږ سره خزو ته ورکړی دی یا کوو سره نو د اسلام په چوکاټ کې دا خو خپل د اسلام بدنامول هم دی او د اسلام بدنامول په داسې شرایطو کې چې موږ او ټول مسلمان دی مسلمي هیوادونه زمين کې بیا موږ نور په نړۍ کې داسې پرمختللي هیوادونو په اسلامي هیوادونو څخه لرو چې هغوی هلته ښځې له ډېرو ښه ژوند څخه برخمن دي له خپلو ټولو حقوقو څخه برخمن دي نو زما ان باندې په دغه شکایت کې او په دغه نړیواله محکمه کې په دا ډیره زیاته مهمه وی چې اسلامي هیوادونه د هم دغه هیوادونو ملاتړ وکړي او دغه هیوادونه سره د لاس یو کړي او طالبان څخه دغه تبعیض په شریک سره د طالبان څخه دغه تبعیض ختمول وکړي.
bale manana اغلی امیل اغلی افیس د اسلامي ودونو رول په دغه سي مواردو کې راګړ کړ او مهمه ګڼل کی چې واقعي باید اسلامي مدونم هیوادونه البته د بشري حقوقو د وار کړې په برخه کې باید ملاتړ وکړي او دوی باید خپل د مسؤلیت سره ورسوي. اسلامي ودونه په دغه ډول مسایل کې څومره ځان خکیل کوي رښتیا هم کاغوي د دین او د اسلام د چوکاټ پر اساس باندې په خپل ودونو کې دغه ټول حقوق ورکړې دي په افغانستان هم یو اسلامي دی الته کملان انجن کولی شي چې خپل ذکر وکړي د دوی ملاتړ به څومره مهم دی چې په دغه سي غونډو کې په دغه سي محکمو کې کوړاندې کیږي د عدالت غوښتنه لپاره دوی باید خپل نظر خپل ملاتړ ولري.
مننه کوم واقعا اغلی حفیظ په ځای خبره کړې ده او په شروع کې هم هغه وادونه د اسلامی همکاری و سازمان ډیر هڅې وکړې، ډیر هلې ځلې وکړې، ډیر راغلل دوی سره د نږدې نه یې وکتل، خپل غږونه یې پورته کړ، هر چې ته یې غونډې ونیولې. اما متاسفانه په دې باندې هېڅ اغېزه ونه کړه. اوس هم موږ د دې طرفدار یو چې زیاتره هغه هېوادونه چې هلته مسلمانان پکې اوسېږي او واکمنان مسلمانان دي او هغوی میرمنو ته جنکوي ته د تعلیم حق د ټولنیز چارو کې هغوی ته ونډه ورکړې ده، هغوی نه ملاتړ کوي، د هغوی بنسټیز حقونه خوندي دي. مثلا اندونیزیا یو مسلمان هیواد دی، ته باور وکړه چې د شپې د خوانه چې نه یوازې چې دوی تعلیم کوي، د شپې د خوانه په بازارونو کې د نورو نارینهو سره چې هلته اسلام بالکل هغه خپل قوانین په اساسي توګه پلي کوي، اما ښځې بازار کې تر ناوخته د شپې پورې راکړه ورکړه کوي، تجارت خپل کوي، خپل درسونه وایي، معلمین دي، ډاکتران دي، د ټولنیز چارو په مختلفو ځایونو کې ونډه اخیستل خپل مسؤلیت ګڼي، خپل حق ګڼي، او دوی ډېرو هغه لوړو مقامونو ته د نارینهو سره یو ځای رسېدلي دي، ځکه د تعلیم زمینه د چوکاټ په اسلام کې هغوی دپاره کاملا مساعده شوې ده. هغوی د پام وړ لاسته راوړنې لري په خپلو وطنونو کې. نو همداسې نور هیوادونه، ډېر هیوادونه هغه ازادیګانې چې پخوا یې نه درلوده اوس یې ورته ورکړل شوي دي، ورته یې ورکوي، او دې ته اوس دوی خپل د هغه فکری بلوغ دی سرحد ته رسېدلی دي، چې ډېر هیوادونه چې محدودیتونه یې په ځین چارو کې درلوده، په ټولنیز چارو کې، په ښځو باندې هغه ازادیګانې چې پخوا یې نه درلوده اوس یې ورکړي دي. نو په خپل عربستان سعودي کې چې د مرکز د اسلام دی، په هغه کې ډېر حقونه د ښځو خوندي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی، دلته ولې داسې چلن وشي. هغوی باید دوی سره مذاکرات کې کینی او دوی ته قناعت ورکړي چې بالاخره اصلي ستونزه په کوم ځای کې ده. د څه دپاره داسې سیستماتیک دوامداره توګه ښځې ځپل کېږي، ښځه خفه کېږي، ښځه د سره توهین کېږي، ښځه په څنډه کې بهل کېږي. د سره باید دا ښځې مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت څوک وپېژني. ته باور وکړه دغسې یو چلند کېږي په ټولنه کې، د هېڅ حق نه لرو. د هر څه کې اوس دوی خو وایي چې هر څه خوندي دي او دنیا ګل ګلزار دی، خو څوک چې دلته اوسېږي هغه پوهېږي. اول دې ته دوی کوم دا حساب ورکړي چې جنکۍ ولې مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته ولې نه ځي. دا تشه هغه وخت بیا احساسېږي یو څو کلونه وروسته چې موږ په هغه وخت کې نه یو معلم ولرو، نه ډاکټر ولرو، نه هغه ښځې ولرو چې په ډېر ضروري ځای کې حتمي ده چې باید حضور ولري، لکه دوی چې اوس ورته ضرورت لري. مثلا هغه ورځ موږ پاسپورټ شوې ته لاړو، نو یو ښځه ویلې هی هی کلونه به وروسته به داسې ښځه نه یې چې زما بایومتریک کوي، ما سره خبرې کوي، او دا تشه به بیا څوک ډکوي. بیا د خارج نه به داسې ښځې را وړي او په دې ځای کې به یې وګماري، هغه به زما په ژبه پوه نه شي. ډېرې تبصرې وکړې او رښتیا خبره ده. اوس چې مثلا پولیس یا ځینې ځایو کې چې ډېر ضروري ده او دوی هم ورته ضرورت لري او دوی دپاره هېڅ چاره نه لري، دوی هلته ګمارلي دي. خو دا خال خال دی، هغه ښځې چې متخصصینې شوي دي، هغوی چې مسلکي پوهه لري، هغوی باید په ټولنه کې کار وکړي. نو خبره دلته ده چې هغه په کورونو کې کینولي دي. دوی وایي چې ولا موږ ډېرې زیاتې کړې، 5000 معاش ورته په کورونو کې ورته رسو، دوی معاش اخلي. نه، دا خو هغوی په دې قناعت نه لري. هغوی باید د هغوی د پوهې نه، د تجربې نه باید کار واخیستل شي. دا هیواد د هغوی د ګډون نه پرته خپل حیات پرمخ نشي وړلی، دا ټولنه پرمختګ نشي کولی.
مننه، ډېره زیاته مننه.
اغلی افیز سرال دی چې په ډیر شمیر ودونو باندې غاک شوی دی یا ډیر شمیر ودونو خپل ملاتړ په دغه برخه کې احضار کړی دی او اظهار کړی دی، ویلی دی چې دوی ملاتړ کوي د افغانستان د بشري حقوقو د ښځو او د نجونو حقوقو په برخه کې. بل طرف ته بیا له دوی سره چې د جنسیتي تعبیض په تړاو نړیوال محکمې ته شکایت شوی دی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم خپل نظر شریک کړی دی او هغوی دغه کار دې ته ورته کړی دی چې ګواکې د خورا بېرحمه او ځپونکو رژیمونو سره کېدای سي چې پارتاله سي. دوی ملاتړ کړی دی او د دغه اقدام تر شا ولاړ شوی دی. دوی ویلي دي چې باید زر تر زره د محدودیتونو د لغوه کېدو سره باندې باید طالبان کار وکړي. په نسي وخت کې څومره خوشبيني موجوده ده چې ګواکې رښتیا هم دغه شته محدودیتونه چې پر افغانستان په خوده لګېدلې دي تد لغوه شي؟ مهرباني. بله اغلی فیز ما واسطه سواری، مهرباني وکړئ. پوښتنه په لاندو کې تاسو هم چې په نږدې وخت کې څومره ممکن کېدلی شي چې د ښځو پر سر شته محدودیتونه لیرې شي؟
نږدې وخت کې خو داسې مطلب که مجموع کې ووایو، موږ طالبان هم په دې درېو کلونو کې ډېر ښه وازمایل او موږ نړیواله ټولنه هم وازمایل، خو داسې عملاً کوم اقدام د دې مخکې نه و شوی. یوازې اعلامیه به ترسره کېدې او هغه به په انفرادي ډول باندې ترسره کېده یا د ملک په سطحه باندې ترسره کېده، خو داسې په ګروپي ډول باندې موږ تر اوسه پورې څه نه و لیدلي. دا لومړی ځل ده. دا چې ګروپي ډول باندې څومره اثر ګزار ده پر دې خلکو باندې، دا به وخت فیصله وکړي. خو چې څومره حتی پوری موږ طالبان وو پیژندل، هغوی ظاهرا دا ښیي چې ګواکې پر دوی باندې پروپاګنډا روان ده، دا ښیي چې ګواکې پر دوی د حکومت د بدنامولو کوښښ روان ده، او هغوی ځینې هیوادونه پر دوی باندې تورنوي هم چې دوی دغه ښځو مسایل یا د تعلیم مسایل په افغانستان کې دنیا زمونږ هغه کوم خوالی چې کوم دی یا په موږ چې کوم افغانستان دپاره کوم کارونه په دنیا کې ترسره کړي، د افغانستان د اقتصاد دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، یا په افغانستان کې مو امن راوستی دی، د افغانستان کې مو امنیت راوستی، خلک په سکون کې او په بغیر له جنګ او بغیر له ځانمرګي بریدونو نه ژوند کوي، دغه موږ ختم کړی دی. خو که دا موږ منو چې یار په افغانستان کې اوس مهال امنیت شته، د انسانانو ژوند محفوظ دی، هلته خلک ژوند کوي، موږ باید دا هم ومنو چې طالبان د افغانستان ښځو سره څه وکړل. کوم په هر د هغوی په غږ باندې بندیز راغی، د هغوی په څیرې باندې بندیز راغی، د هغوی په ظاهرېدلو باندې راغی، د هغوی په ډېرو هغه سیزونو باندې چې هغوی په خپل مطلب د انسان په خپل شخصي سیزونه وي او هغه په یو انسان په خپل ځان مربوط وي، پر هغوی باندې هم د دوی نیوکې بندیزونه دا راغلل. اوس که چېرته دوی وګورو، دوی دا خبره کوي چې دا موږ باندې پروپاګنډا ده، دا یو نړیواله دسیسه ده، یا دا د غرب یو فکر دی چې غواړي موږ بدنام کړي، اسلام بدنام کړي، دوی زمونږ د حکومت د ختمېدلو یا پر موږ باندې دغه یو تهمت شکل ورکوي. او دوی منی هم نه، دوی دا خبرې په موږ اثر نه کوي. موږ چې څومره هم د اعلامیې ولیدلې د ملګرو ملتونو د ډېرو پرمختللو هېوادونو، نو دوی په مقابل کې یوازې یو خبره وکړه چې دا پر موږ باندې یو پروپاګنډا ده، داسې نه ده، داسې ده. خو اوس که نړیوالې ټولنې ته وګورو، دغه شکایت نامې ته وګورو، بیا د نړیوال محکمې ته وګورو، نو هغوی به موضوع څېړي، ځکه دا د یو هېواد په سطحه نه ده، دا داسې وړه موضوع نه ده، دا د یو هېواد د نیم قشر خبره ده، او دا د څو هېوادونو په شمول دغه شکایتنامه دوی ته رسېدلې ده. نو خوشبیني ډېره ده، زه په دې امید یم چې نږدې راتلونکي کې به دا نور هېوادونه هم دوی سره لاس کې وکړي، دوی سره به دغه ملتیا وکړي، او دغه مسله به نه یوازې دا چې په یو این کې، دا مسله په نړیوالې محکمې کې څېړل کېږي، او دوی سره به مذاکرات ته به غوښتل کېږي. د مذاکراتو په ترڅ کې به دوی څخه پوښتنه کېږي چې تاسو دغه بندیزونه په کوم اساس لګولې دي، او که لګولې مو دي، د ختمولو لپاره هم کوم اراده لرئ، که د ختمولو لپاره هم کوم فکر، کوم پلان لرئ؟ که تاسو دا فکر کوئ چې وای په تیر حکومت کې دا سیستم روان و، دغه د وجې نه موږ اوس په افغانستان کې تعلیم بند کړی، کار مو بند کړی دی، نو تر کله؟ تاسو خو درې کاله د خلکو عمر ضایع کړ، تاسو خو درې کاله د خلکو هیلې تباه کړې، تاسو خو درې کاله د افغانستان آینده تباه کړه، نو تر کله پورې به تاسو داسې تباهي په لور باندې ګامونه اوچتوئ او خلک به تاسو ته چوپ ګوري؟ زه منم چې د افغانستان خلک مظلوم دي، هغوی په افغانستان کې چې کوم خلک دي هغوی غږ نشي پورته کولی، په افغانستان کې چې کوم خلک دي هغوی په ظاهرا باندې دوی ته دا خبره نشي کولی، مخامخ دا خبره نشي کولی، خو هغه ورځ لرې نه ده چې دوی دې راکش کړل شي او دوی نه دا پوښتنه په علني بڼه باندې وکول شي. ولې دوی داسې کوي، په څه وجه کوي، او که کوي هم د ختمولو لپاره څه اراده شته؟ نړیوال فشارونه د طالبان حکومت، طالبانو مشرانو حکومتونو بدی ته اړ کوي.
ډیره مننه مننه. اخلي بهرام یو مسله چې خپل نړیوال ویل دي چې دوی غواړي البته هم دغه ودونه چې د عدالت نړیوال محکمې ته شکایت کړی دی، ویل دي غواړي چې احتمالي څېړنه وکړي د بشري حقوقو په برخه کې. څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه څېړنه دی وکړي؟ دغه څېړنه باید له کوم ځای پیل شي، چیرته باید ختمه شي تر څو رښتیا په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو په برخه کې مؤثره تمام شي؟
ډیره زیات مننه. دا مسائل یقینا څېړنې ته ضرورت لري. یو خو هغه حقیقت دی چې د وخت هم موږ قدرمنو خورانو دا متل فکر کوم استعمال کاکن بل چې نه وي اورېدلی، بل د بل زمینې اورېدلی وي، شتر دوزی خپ خپ نمیشه. نو د دې دا هغه یاد پښتنو یو ښه متل دی، لمر په دوو ګوتو نه پټیږي. اغه حقیقت سنن په افغانستان کې تاریخ حقیقت سنن په افغانستان کې مو او تاسو ټول شهیدان چې د خځو په مقابل کې حقیقت کوم کبي زنه چې روان دي. نو د دو څړنه هم په بهر کې هم د کوردننه ډیره اسانه ده، دا مشکل نه ده. مو ډیر داسې راپورونه ولیدل چې د خلکو د منځ په خپل افغانانو په دوه راپورونو کې په خپل د افغانستان دننه خلکو په دوه کې ګډون کړی دی. صحیح ده، په دوه راپورونو کې چې کوم گزارش چې ټولی کوم څېړنې چې کی یو خو ما و چې هغه حقیقتونه د شپې واضح دي، نجونې مکتب ته نه پرېښودل کی، میرمنې کار ته نه پرېښودل کی، د فریدې جانې خبرې په غږ او په مخ او په هر څه یې بندیز ولګېدا. دا خو یو هغه یو واضح حقیقت دی. د کسل وارد ځانونه پاک چې موږ خود دنیا ګل او ګلزار ده، هیڅ خبر نه ده، هغه د منلو وړ خبره نه ده، واقعیت معلوم دی. اما په زم کې په دغو مسایلو کې د خلکو ګډون ډیر مهم دی. او زه په دوه مطمئن یم چې
بهرام څه باید وشي په وروستیو کې چې دا بحث موږ غواړو راټول کړو، څه باید وشي؟
یقینا دا چې د دوه هغه مسلې ټولېدل او اول په اول کې هغه شواهد ټولول، ما درته وی چې د افغانستان د خلکو خپل همکاري پکار ده. او په ځم کې دا هیوادونه مثلا ملل متحد چې ځنې راپورونه او د مخم ځنې راپورونه خبر کړو، په دغه راپورونو کې جدي د ملل متحد همکاري وشي. او په ځم کې بیرته هغه هیوادونه چې کنور کله انفرادي غږ جګاو نه نه د افغانستان د خځو غږ ورو ده او په جام کې خپل غږ چې کیږي دا غوونه چې سيوشي او ډیر اسانه ده راپورونه کی عملي کی مننه.
اغلی امیل پلانډو کې تاسو نظر پم واخلو، څنګه ممکن کېدلی شي چې د خځو د انجونو د قانون له سرغړونې څخه د باید مخنیوي وشي؟ مهرباني
دا چې په بهر کې روان دي اورم. نو نن ورځ چې دغه زمونږ ناری سوری او دغه شکایتونه او دغه برخوردونه او دنیا اوس دیتا ملا وتړله چې بلاخره داسې یو نړیوال عدالت محکمې ته دوی راوکاږو، ځکه چې دوی هم خپل غږونه دوی ولیدل چې افغانان څونه غږونه پورته کړل او شکایتونه کوي. نو دا ملل متحد خو سمبول نه دی، دا خو د هیوادونو د بشر د حقونو د ملاتړ په خاطر او د دنیا د امنیت په خاطر دا بنیادی خود شوی دی. چې کله دا کار کولای نشي او په دې لاره کې دغه ناری سوری کوم ځای نه نیسي، نو دې نتیجې ته دوی ورسېدل. بلاخره تاسو فکر وکړئ چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ملګری ملتونه د عمومي غونډې
په لاره کې راته وایي
دا خبره یالان ته دی وویل چې کنه چې دا طالبان وښودل چې د بشر حقونو او د ښځو د حقونو هغه بنیادي اساسي ازادۍ ته د سپکاوی استواي کوي، دی باید ډیسپلین خودل شي او دونه جدي برخورد چې هغوی کوي. یعنی فکر وکړه چې استرالیا هیواد ته وګوره، نور هیوادونه ته وګوره، دا یو نتیجه ورکوي. زه په دې عقیده یم چې بلاخره که ټول لاسونه یو ځای کې د دې په ضد او دوی ته مخامخ دوی نه حسابدهي نورو غواړي، داسې نه کېږي چې دوی په ډېر راحتي ووایي چې دا خبره نه ده او هر څه خوندي دي، دلته هر څه سم دي. نړیوال او نور کسان چې بیا بهر تللي دي، دوی غږونو ته فکر وکړي چې دا اصلا بې ځایه ده.
خبر وکړي
ګورې په نړیواله کچه باندې د ملکونو ترمنځ باندې همکاري دا هغه څه ده چې د ملکونو ترمنځ او د یو هیواد دننه مسایل حلوي. که چیرې طالبان په واقعاً پوخي بڼه ځان د افغانستان رښتینی واکمنان ګڼي او دوی غواړي چې حکومت بقا عمومي، نو دوی دې دغه محکمې ته حاضر شي. د مذاکراتو د لارې نه، د دغه بندیزونو د ختمېدلو لارې نه، یوازینۍ لاره چې کېدای شي چې طالبان دغه بندیزونو پکې ختم کړي هغه مذاکرات دي. زما په ان باندې په بغیر له مذاکراتو نه طالبان نشي کړلای چې ځانونه بې ګناه ثابت کړي او نړیوال نشي کولای چې په طالبانو باندې کوم څه ونه.